دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د مازګر 15 بجې سوي دي. نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2018 میلادي کال د سپتمبر 8 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو پر روانه خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې به واوري چې د بلوچستان په سر شار کوټه کې په ځانمرګو بریدونو کې لږ تر لږه 25 کسان وژل شوي او تر دېرش زیات ژوبل دي. بل پلو د باجوړ ایجنسی د طالبانو مشر ویلي تر هغه وخته پورې به دوی د باجوړ د مامون سیمې ماشومان خوش نه کړي تر څو د پاکستان حکومت له خپلو زندانونو څخه د دوی ملګري خوش کړي نه وي. په خبرونه کې نور ګڼ شمېر راپورونه هم لرو، خو په لومړي سر کې به حسیبه شهید ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
لمړی هم د مهمو خبرونو سرټی کې فک کوټه کې دوه ځانمرګو بریدونو کې لږ تر لږه 25 کسان وژل شوي او 15 شنه زیات ژوبل دي. د ناټو په مشرۍ بهرنیو پوځیانو د افغانستان یو شمېر جیلونو ته د بندیانو ورسپارل ځنډولې دي. او د هند په سرخرنی وی ډیلی کې نن د هایکورټ بهر 14 شوي چې پکې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او لږونه نور ټپیان دي. پورا خبرونه واوري. د بلوچستان سرخر کوټه کې په دوه ځانمرګو بریدونو کې 25 کسان ټپیان شوي او بخې وژل شوي دي او له 15 شو نه زیات ژوبل دي. ځایي پولیس دا یو ځانمرګي برید بولي، خو لا یې د دې تصدیق نه دی کړی چې آیا دویمه چاودنه یو جدا چاودنه وه یا هم په هغه موټر کې وشو چې په کوم کې ځانمرګي برید کوونکي وو. په دې برخه کې پلټنې د پولیسو دوام لري. د پیښې یو عیني شاهد مشال رادیو ته وویل: په دغه سیمه کې مهمې ودانۍ لکه وزیر اعلی هاوس، گورنر هاوس او داسې نورې موجودې دي. د دې چاودنو پړه تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې ده. د پاکستان د قبایلی سیمو باجوړ نه تختول شوي دیرش ماشومان روغ رمټي. د ازادي رادیو خبریال سیمې ته ورغلی او هلته یې د وسوالو طالبانو یا یرغمل کوونکو او دغو ماشومان سره لیده کاته کړي دي چې یرغمل کوونکو ویلي چې له دوی سره درویشت ماشومان موجود دي. یو یرغمل شوي ماشوم خبریالانو ته ویلي چې قبیله باید له حکومت سره له مرستو لاس واخلي، که نه د دوی ژوند به له خطر سره مخ شي. طالبانو د یرغمل شویو ماشومانو له کورنیو او حکومتي چارواکو سره د دوی د خلاصون لپاره اړیکه نیولې ده او ویلي دي چې تر هغه به دا ماشومان له دوی سره وي تر څو چې د پاکستان په جیلونو کې د دوی بندیان نوي خوشي شي. د سویلي وزیرستان په واڼه کې نامعلومه وسلوالو د نجونو یو سیکنډري سکول یا منځنی ښوونځي ته چاودنه ورکړې ده، خو چاته پکې مرګ ژوبله نه راوختې. د ناټو په مشرۍ بهرنیو پوځیانو د افغانستان یو شمېر جیلونو ته د بندیانو ورسپارل وروسته تر دې بند کړل چې د ملګرو ملتونو په یو راپور کې چې لا هم نه دی خپور شوی ویل شوي دي چې په دغو جیلونو کې بندیان وهل کېږي او ځورول کېږي. د ناټو یو ویان کارستن جاګوبسن نن دا خبره تایید کړه چې یو شمېر توقیف ځایونو ته تر هغو د بندیانو ورسپارل
We have stopped the transfer of detainees.
مونږ یو شمېر مرکزونو ته د بندیانو لیږدول درولې دي او دا کار د وار لمخه احتیاط لپاره شوی دی. مونږ انتظار بس او مونږ خبر شوی یو چې د ملګرو ملتونو یو راپورټ به خپور شي او مونږ به دغه راپورټ ووینو. مونږ د ټولو بندیانو سپارلو نه ندی بند کړي، خو یوازې یو شمېر مرکزونو ته مو د هغو لیږدول درولې دي. تمه ده چې د یوناما راپورټ په څو ورځو کې خپور شي. د یوناما یو ویان وویل چې ملګرو ملتونو افغان چارواکي له خپلو څېړنو خبر کړي دي. اخوا نن د افغانستان د لغمان ولایت پورې اړوند د کابل جلال آباد پر لویه لاره د دوه سپرلیو وړونکو موټرو د ټکر له امله ترافیکي پېښه رامنځته شوې چې پکې 14 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د لغمان د والي ویان فیضان الله پټان ویلي چې د پېښې سبب تر اوسه معلوم نه دی، خو ښایي چې د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له امله رامنځته شوې وي. د وویل په دې پېښه کې 14 تنه مړه او 13 تنه نور ټپیان شوي دي چې د ننګرهار کابل په لویه لار باندې وخت نا وخت داسې پیښې کیږي. د هند په سرخرنی وی ډیلی کې نن د هایکورټ بهر 14 شوي چې پکې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او لږونه ټپیان دي. چارواکي وایي داسې ښکاري چې دا بم په یو بریف کیس کې پټ و. دغه 14 د هایکورټ ودانۍ په ور کې شوې ده. د هندستان وزیر اعظم منموهن سنگھ دا بریت غندلې دي. دا یو تروریستي دارن کار دی. موږ به ورسره خپل چلند وکړو. موږ به کله هم د تروریزم فشار ته ځان ونه سپارو. او دا یو اوږده جګړه ده چې ټول سیاسي ګوندونه پکې دي. د هند ټول خلک سره یو موټی دي څو تروریزم وڅپي. پلاتون کو ویلی چې د دوی د هغه ایمیل سیړنه کوي چې په جنوبی آسیا کې د یو غیر قانوني ډلې حرکت الجهاد الاسلامي لخوا ورته رسیدلې او د دې بریټ پړې منلې ده. په جولای کې په ممبئی باندې د دریګونو بریدونو وروسته د لومړي ستر چاودنه ده چې لا تر اوسه نه ده معلومه شوې چې دا بریدونه چا ترسره کړي دي. د مومر قذافی وایان د وایي چې شړل شوی مشر اوس هم په لیبیا کې د خوندی دی او روغ رمټ دی. وایان موسی ابراهیم دا خبره په ټلیفون رویټرز خبری اژانس ته په داسې حال کې کړې چې گاونډي هیواد ناجیر ته د لیبیا نه کاروان د اوریدلو رپورټونه دي. امریکا وایي داسې باور کوي چې په دې کاروان کې د قذافی د حکومت لوړپوړي چارواکي وو او د نایجیر نایي غوښتنه کړې ده چې هر هغه یو کس دی ونیسي څوک چې د قذافی خلاف د پاسون په وخت د جرمونو لپاره تورن دي او پر چا چې کاروایی کېدای شي. او د مصر د پخوانی ولسمشر حسنی مبارک مقدمه نن د یو نوي شاهد سره بیا پیل شوه. له حسنی مبارک څخه به د سلګونو مظاهرچیانو د وژلو په باب پوښتنه کیږي. مبارک عدالت ته په هلیکوپټر کې له یو روغتون نه راوړل شوی دی. دا مقدمه د بندو دروازو تر شا کیږي او د اګست له درېمې څخه د پیل شوې مقدمې د څلورمه غونډه ده. حسنی مبارک پر د باندې لګیدلی تورونه رد کړي دي. دا تر دې مهاله د سیمې او نړۍ خبرونه.
خبرونه مولا مشال رادیو څخه واوریدل چې حسیبه شهید وړاندې کول. په روان خبرونه کې مساس لپاره دغه راپورونه راغونډ کړي دي. په خبرونه کې به واوري په بلوچستان په سر شار کوټه کې په ځانمرګ بریدونو کې لږ تر لږه 25 کسان وژل شوي او تر 15 زیات ژوبل شوي دي. دا چې دا بریدونه د القاعده مشرانو د نیولو په غبرګون کې شوي که څنګه یو شنونکی وایي،
د طالبان به نه ګورم چې دای خطرې. البته القاعده موجودګي دلته په بلوچستان کې دوی بیا کاروایي شروع کړي.
لا باجور ایجنسی څخه ترشتول شوی ماشومان لا تر دې دمه تریتم دي. د پاکستان حکومت د ماشومانو د خلاصون لپاره څه هلې ځلې کوي. یو حکومتي چارواکی وایي
دا څنګه ده چې کني فوکس دی غوړې دي یا څه دي ځنې مسله دې چې هغه خامخای وخت یو ټایم اخلي او فول ټایم پاره ته شي کوشش چاري.
د افغانستان د تجارانو یوې ډلې د پاکستان دوره کړي او غوښتي چې د دوه هیوادونو ترمنځ اړیکی په شتوګه پر مخ لاړ شي.
هغه عناصر او خلک چې هغه د دوه هیوادونو ځوانان دي او دوه هیوادونو کې سیاسي اړیکې توازن راولي، نو هغه هم د ډیر حد پورې ختم دي.
په خبرونه کې نور ګڼ شمېر راپورونه هم لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. گران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرونه لري. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل، نن سهار په کوټه کې ځانمرګ بریدونه سوي چې په ترڅ کې لږ تر لږه 25 کسان وژل شوي او تر 15 زیات ژوبل شوي دي. دا چې تر 14 وروسته اوس په کوټه کې امنیتي وضعیت څنګه ده او د ژوبل کسانو او د وژل شوو کسانو په شمیر کې زیاتوب سوی دی کنه، په دې حقله د مشال رادیو خبریال خدای نور ناصر یو ځل بیا زموږ سره د ټلیفون پر لیکه دی. خدای نور ناصر، د پیش پاړه که تازه حال زموږ سره شریکي چې د وژل شوو او ژوبل کسانو شمیره څومره تر رسیدلې ده او حکومت څه ډول نور امنیتي ګامونه پورته کړی دي؟
مننه. شمیر هم هغه مره دلته په پای کې ماده کوي له 15 تر پورې وجه سوي دي پولیس وايي او تر 15 تر 20 تر پورې کسان په دې کې ژوبل دي. په دې کې یو بیا هم یو تازه خبر بدا وکم چې د یو کور د نیمه کلي یو کور دی داود یو کس نومیږي چې د هغه یو کور څلور تنه وجل شوي او درې تنه د همدې کور ژوبل شوي دي. د مشال پراتلونکو په همدې باندې موږ یو ریپورت لرو. او د سبا خبرونه کې خو تر اوسه پورې چې دغه دی په دې کې 25 وژل شوی دی تر 1500 پورې نور ژوبل دي د دانمارک بریټون کې په دې کې پولیس وایي چې دا یو دانمارک بریټون کې ان افغان کډوال دی او د نادر له خوا د افغان کډوال څخه پټ شو شوی دی جاري شوی دی هغه کې د نوم احمد ګل دی او دغه تصویر هم په کاکسته کوم شنه ساتل جاري شوی دی د پولیسو له خوا هغه وایي چې همدا یو دانمارک بریټون کې البته د دوم دانمارک په اړه لا هم تر اوسه پوری پولیسو څنګه دی ویلي او نه هم دا چې شواهد د دې په وینا چې دی ترلاسه کړی دی چې وایي چې هغه دوم دانمارک څوک و خو پولیس وایي د پیښې لدای ډیر دغه چې موبایل او پر کې د استمان دی چې هغه دوی ته په لاس ورغلی دی او وروسته به تر پلټنو بیا دا څرګنده شي چې د دې تر شا څنګه د دې پلان شوی و او څنګه د دې هدف شو خو لکه چې مخکې هم ویل د تحریک طالبان و یا احسان الله احسان زموږ خبريال سلام مسعود صاحب د دې پیښې تایید کړی او ټلیفون یې ورته کړی او ورته ویلي و چې دغه پیښه د دې پیښې زمواري موږ قبلو او دا د ولسمې د خورټابات په خزې ته ورلار چې کومه پیښه شوی و چې دغه کې پنځه چنایان وجل شوی و د پولیسو او ملیشات ځواکونو په دزو کې چې دا تر هغه وروسته د حکومت بلوچستان له خوا کمیټې هم جوړ شوی و چې هغه بیا دغه سفارش وکړ چې دغه وجل شوی کسان ترهګر وو روزل سری ترهګر وو خو دا وخت چې دی وجل شو د دې سره هیڅ قسم ورسانه و تحریک طالبان ویاند احسان الله احسان دا وایي چې دا د هغې پیښې عکس العمل دی او دا تبیر چې مخکې تر دې راتلونکي کې هم دي دغه قسم پرزونه کولی چې د هغو چارواکو په ضد کوم چې په ولسم مۍ د خورټاباد د خزې له لارې په پیښه کې ملوث و.
خدای نور ناصر، دا وخت په کوټه کې امنیتي وضع څرنګه ده؟ بازارونه دوکانونه آیا خلاص دي که تړل شوي دي او په هسپتالونو کې څه وضع ده که حال راکړي؟
زمړی به زه د اسپتال ذکر وکم. په سیول روغتون کې د ډاکټرانو وینا ده چې شپږ اووه کسان د هغوی حالت د اندېښنې وړ دی او نور چې کوم ټکان دي هغه ښه دي. بیا به زه راسم بازار ته، بازارونه نور ټول خلاص دي، هماغسې ژوند روان دی لکه مخکې پخوا چې به وه. خو اساس چې کومه د لوی لوړپوړو چارواکو کورونه دي او ورسره به زه خاص ذکر وکم د ملیشات ځواکونو چې کوم هیډکوارټر دی دلته هغې باندې شاوخوا د کوم احتیاطي تدابیر دي هغه نور هم ټینګل شوي دي او پولیس وایي چې د احتیاطي تدابیر په ټول ښار کې نور هم تیز کړي دي.
مننه خدای نور ناصر، زمر سره د تازه معلوماتو شریکولو شاور از درته غواړو. ګران اوریدونکو، خدای نور ناصر ول کوټې څخه د مشال رادیو خبريال چې په کوټه کې د دوه ځانمرګو بریدونو په پایله کې د وژل سو 25 کسانو او تر 15 د زیاتو ژوبل کسانو په اړه حال راکوي او سره د کوټې د امنیتي وزي او د هسپتال او د بازارو په اړه زمر سره تازه معلومات شریکي. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د کوټې په دوه ځانمرګو بریدونو کې کڅه هم ګڼ شمیر کسانو ته مرګ ژوبلا وشته، خو یو د پیښې اینی شاهد داود زموږ د همکار خدای نور ناصر سره خبرې کړي. راځي چې ورته غوښ سو چې دای د خپل سترګو لیدلې حال څه ډول وای.
اسمان داود خان،
داود خان
جو یار زه د شروانم لا خوښ د شرا ده ما د شراتلم بس دوری تلم لا جنار ورته د اسلام ته پیښې مو ګاډي نه تروانه نه ابا زه د شرانم د دلته د سنداج دلی دوری وخت د دنیا راشم نو تا خو یې سندل په جارو د زرغونه ډیره په سپیټ رااله بس ما ته کړه لا خو یې زولم زولم زو درې دم لاړه په دیوال کې ونشتاله پدې دیوال چې ونیسته لا دیوال چې راوګرځول ریوا شکل دا خو څه دی معلوم شکل دی بشي گاډي پر دا څړې دا شروعاله وکړه ګین رنګ کې وی ولا سکوي ولا په دماکه شي وس ولا بس ما دماکه وس ولا بس نور روغ جوړم په دا گاډي مته دی دغه نه خلاص شته دا دغه سترا دروازه وته شي دا دورې ولاړم.
په کوټه کې د ځانمرګو بریدونو یو عیني شاهد داود خان او چې زموږ خبريال خدای نور ناصر ته د سترګو لیدلې حال ویلي. ګران اوریدونکو، وربسو د کوټي سیول روغتون ته چیرې چې ډاکټر محمد جعفر د پیشي زخمیان جوبل کسان او وژل سوي کسان تر رسوي دي د خپل سترګو لیدلې حال په دې ډول وایي.
ولز ډېر باډیان راوړ دي پاغه کې وزنان ده د زخمیان دي پاغه دي زخمیان کې شپږ سیریس دي په دغه کې معصومان هم وي زنان هم وي نران هم وي بډاګان هم وي سرکاري ملازمین هم وي او چپلا رتلې هغه انسانان هم وي شپږ سیریس دي پاغه کې یو اپریشن اوسو هغه ایکسپایر سولا یو بل اپریشن سوي دي هغه سیریس ده سلور نور وتر سیریس دي.
د کوټي د سویل روختون ډاکټر محمد جعفر او چې د نننی پیشي د جوبل او وجلسو کسانو په اړه د مشال رادیو سره خپل حال شریکوي.
دا مشال رادیو دا
ګران اوریدونکو زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرونه لري. په کوټه کې دوه ځانمرګي بریدونه تر سره سول او دوه ورځې وړاندې بیا په همدغه شهر کې د القاعده ځینې مشران د پاکستان د استخباراتي ادارو او د امریکا د استخباراتي ادارو په مرسته د پاکستان امنیتي ځواکونو ونیول. ځینې کارپوهان دا نظر لري چې نننی پیښه به د هغو کسانو د نیولو په خبرګون کې سببي او ځینې بیا دا وایي چې دا د خروټاباد د پیښې خبرګون دی. په دې حق له د مشال رادیو خبريال ګل آیاز په سیمه کې د چارو د کارپو شاهزاده ذوالفقار څخه پوښتلی دی چې د دې خبرګون څه و. هغه په جواب کې وایي
کیدن شي ولې پای اختیار په دغه کې پریس لیست کې دا بالکل واضح تور دغه لیکلیو اور دوی ورکړیو چې آی ایس آی اور ایف سی چې دا کار کړی دي. نو دا بالکل کېدای شي امکان لري چې هغه خلک یا هغه د طالبان تحریک سولا یا طالبان القاعده خلک سولا چې هغه دا کار کړی او کدا ثابت سونه کا کار کړی نو مطلب بلوچستان منطقه او کوټه چې دا مطلب ډیر خطرناک ځای دی چې اول خو دلته د القاعده د کاروایا نه وو غای نه دي شوی او د طالبان تحریک هغه د کاروایا نه شدي. نو یو 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 دغه واحد دی سوی دي. نو مطلب دا دی چې دا به ډیر خطرناک شین وي او ما خیال د بات کورو کوټه چې دی په دا د سیب سوسایډ بومینګ او نور دغه چې ډیر زیات خطرناک.
شهزاده ذوالفقار صاحب دا راته وایي چې د نولاندې هم د کوټه شورا خبره کې د لاچې دلته د دې غړي موجود دی امریکا لخوانه هم او د پاکستان. نو تاسو را روان ورځو کې د دې سیمې ته څنګه ګوري چې د پاکستان امنیتي ځواکونه په دې ځای کې هم څه عملیات پیل کړی کنه؟
تحریک طالبان چې هغه پاکستانی طالبانو ورسره ګډ وي افغانان به ګډ وي لیکن هغه خیبر پختونخوا کې کړی دی او خیبر پختونخوا کې دغه کې پختونخوا کې هغه کړی دلته چې دی مطلب دوی د ویلې خو نه شم لیکن دوی ونه دوی فرینډلی دي ډیر مطلب دوی هر کار دلته دلته اوسي دلته دوی دغه کوي دوی کډه دلته دی دوی په ماجستان کې کم ناست دی څوک نه سینې ولې نه نس کتلې ولې ډیر زیات افغانان چې سټوډنټس دي هغه چې دی د طالب دغه چې شیپ کې چې دی دلته په مدرسو کې سبق وایي. نو نه پولیس نه ولی سي نه ورته دغه چې هغه مو سبق وایي. نو خبره دا دی چې دا د طالبان به نه ګورم چې دای خطرې البته القاعده چې دی ډیر خطر به بیا دغه وایم دا استابلیش ولا چې واقعي دا د دې رد عمل دی. نو دغه مطلب القاعده موجودگی دلته په بلوچستان کې مستا اور دوی بیا کاروایي شروع کړي.
په کوټه کې د سیمیزو چارو کارپو شاهزاده ذوالفقار وو چې د نننی ځانمرګو بریدونو په اړه زموږ د همکار ګلایاس پښتني ځواب ولې.
دا مشال ریډیو ده.
د باجوړ ایجنسی د وسلوالو طالبانو مشر ملا داد الله 13 ورځ د خبريالانو یوې ډلې ته ویلي چې تر هغه وخت به دوی د باجوړ د مامون سیمې ماشمان خوش نه کړي ترڅو د پاکستان حکومت له خپل زندانونو څخه د دوی ملګري خوش کړي نه وي او د باجوړ ولس له پاکستانی حکومت او پوسره د طالبانو په ضد همکاري درولې نه وي. په دې اړه د یو راپور اوریدل لپاره تاسو پام راګرځوم. د باجوړ ایجنسی د وسلوالو طالبانو مشر ملا داد الله تر هغه څه کم یو او نیورسته د خبريالانو یو ډله د پاکستان او افغانستان ترمنځ سرحدي سیمه توروبلل چې دوی د اختر په دوهمه ورځ د مامون د سیمه د دیر شاو خاماشمان تشتولې و. نو موري پر دې مهال د تشتول سو ماشمانو لډل څخه څلور تنه خبريالانو ته هم ورسرګن کړل چې خبري وسره وکړي. ملا داد الله ویلي چې ترڅو د پاکستان حکومت د دوی ملګري له پاکستانی زندانونو څخه خوشی نه کړي او د باجوړ سیمې خلک د طالبانو په ضد له حکومت سره همکاري و نه دروي تر هغه به ماشومان د دوی په ولکه کې وي. په افغانستان کې زموږ خبریال روح الله انوري یو له هغو خبریالانو څخه و چې وسلوالو طالبانو د تښتول سوو ماشومانو د ملاقات لپاره بیولي وه. نوموړي وویل چې وسلوال طالبان او تښتول سوي ماشومان د افغانستان او پاکستان ترمنځ په یو داسې سرحدي سیمه کې وه چې د هیڅ حکومت واکداري نه وه.
باجوړ د طالبانو مشر ملا عبدالله سره موږ ولیدل چې دا د ډیورند کرښې نه اخوا وه که دېخوا وه، خو داسې سیمه وه چې نه د پاکستان د حکومت واک پکې چلېده او نه هم د افغان حکومت. دغه څلور هلکانې موږ ته وښودل. ملا عبدالله سره چې کله موږ خبرې وکړې چې کوم د باجوړ د طالبانو مشر دی، ولې دا کسان نیولي، هغه وویل چې د دوی خپل خپلوان مشران چې دي دوی د پاکستان د حکومت او فوج سره په لښکر کې همکاري کوي. دوی وویل چې موږ درویش کسان موږ سره دي اوس مهال چې هغه په بیلابیلو سیمو کې پراته دي همدغه بونډري شاوخوا کې.
دا چې له خبریالانو سره د لیدو پر وخت تښتول سوو ماشومانو څه څرګندونې وکړې او دوی د وسلوالو طالبانو له منګول څخه د خپل خلاصون په اړه د پاکستان له حکومت او خپل مشرانو څه غوښتنه کول، روح الله انوري په اړه وایي.
دوی خو هغه خبرې کولې چې کومې د طالبانو غوښتنې وې. دوی ویلي چې موږ خپل کورونو پسې ډېر زیات خفه یو، خپل خپلوانو پسې خفه یو، د حکومت نه غوښتنه وکړه، پاکستان د حکومت نه چې باید د طالبانو چې څه غوښتنې دي دا ومني، کوم دی د طالبانو هغه خوشي کړي، که دوی هغه خوشي نه کړي نو کېدای شي زموږ ژوند ته خطر پیدا شي، موږ ووژل شو.
بل پلو په پاکستان کې د تښتول سوو ماشومانو د خوشي کولو لپاره د حکومت سربیره ځایي قبایلي مشران هم هڅه کوي چې د وسلوالو طالبانو له منګولو څخه تښتول سوي ماشومان راخلاص کړي. د پاکستان په پارلمان کې وفاقي وزیر او د سیمې استازي انجینر شوکت الله مشال رادیو ته وویل چې حکومت یې د پولې دواړو خواو ته د خپل استازو په مټ هلې ځلې کوي چې تښتول سوي ماشومان راخوشي کړي.
دا هغه زمونږ چې کوم فارن آفیس دی هغه د هغې سره د وفاقي سطح باندې د افغان د وزارت داخله سره په رابطه کې دی، زمونږ وزارت خارجه چې دی کنه هغه د افغانستان د وزارت خارجه سره په رابطه کې. نو داسې نه ده چې کنې څوک دې بېغور دي یا څه دي، ځینې مسله داسې چې هغه خامخا یو وخت یو ټایم اخلي او فل ټایم په هغې پسې کوشش جاري دي.
اخوا بیا د افغانستان د کونړ ولایت والی سید فضل الله واحدی د پاکستان د حکومت د ځینو چارواکو هغه تورونه ردوي چې د باجوړ ماشومان کونړ ته تښتول سوي دي. نو موري له مشال رادیو سره د خبرو کول پر مهال وویل چې دوی به هم د تښتول سوو ماشومانو د خوشی کول لپاره بشپړ همکاري کوي.
د کونړ کې نشته، موږ مخکې هم په دې مورد خبرې کړې دي، موږ سرحدي قطعات چې په سرحد کې واقع دي دغه سې مسایل چې کوم شي پیښیږي هغوی موږ ته اطلاع راکوي، خو په دې مورد کې تراوسه موږ سره هېڅ اطلاع نشته. نو دا په دې نه معلومیږي چې دا د کرښې هغه خوا خبره ده او که احیانا داسې کوم موضوع دې خوا ته پیښیږي موږ حتما همکاري کوو. دا همیشه موږ کړی دی، موږ همسایه او ورور ملک استو، یو د بل سره په دې مسایلو کې همیشه کومکونه کوو.
د یادونې وړ ده چې د پاکستان حکومت لا تر دې دمه د وسلوالو طالبانو د غوښتنو په اړه څه ډول غبرګون نه دی څرګند کړی چې آیا دوی به د تښتول سوو ماشومانو په بدل کې بندي طالبان خوشي کړي او کنه.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
تیره ورځ د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري او د پوځ سرلشکر جنرال اشفاق پرویز کیانی لیده کاته وکړه. په دې لیدو کتو کې د کراچي د تاوتریخوالي په اړه هم خبرې اترې وسوې. د دې دواړو مشرانو د ملاقات د پاکستان سیاسي کارپوهان په کوم نظر ګوري؟ په دې اړه له اسلام آباد انیس اجمل یو راپور لیږلی چې تاسو پام ورته راګرځوم.
د ایواني صدر نه جاری کړی شوی خبر پاڼې تر مخه تیره ورځ ولسمشر آصف علي زرداري او د پاکستان پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی ملاقات کړی دی چې پکې د ملک حالاتو سره سره د کراچۍ د امنیت صورتحال په اړه خبرې اترې کړې دي. خو د پاکستان سیاسي چارو کارپوه پروفیسر امان الله شیدزه وایي چې دا وخت د کراچۍ د صورتحال له وجې په حکومت باندې د مختلفو سیاسي ګوندونو او ولس لخوا ډېر زیات فشار دی او د پوځ مشر صدر آصف علي زرداري سره علی د کاتو کراچی کې د امن صورتحال باندې قابو اچول لپاره پوز بوتلل دي.
نو دا ملاقات په دې پس منظر کې د عوام دبا هم د سیاسي پارټنر دبا هم دا صورتحال د کنټرول نشي، دا خو
خپل چیف جسٹس د ارضی کنټرول د سبا ممکن چې بریګیډیر جنرال موږ د خبر څه به ارضی د ټارګټ کړي رکاو د کنه سبا جاتی شي.
بل خو د سیاسي چارو کارپوه اجمل خټک کشر وایي چې د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی ولس مشر آصف علي زرداری سره د ملاقات مقصد د ملک سکیورټي او په خاص توګه د ترهګرې په ضد جنگ او کراچۍ د صورتحال په تناظر کې ډېر مهم وو.
روایت دی چې کله داسې حساس ایشو مخته راشي نو بیا صدر مملکت او چیف آف دی آرمی وقتاً فوقتاً ملاقاتوں کی گئی. ملاقات نوبت قرار لو چپ کراچی کی د رمضان مبارک میش پدی کے یو میش کے دری سو نزیات کسان چلی آغا بے قصورا قتل شولو نو پدی وجہ بانے دا ہر طرف نا او دا یو شور او دا یو مطالبہ وا او دا خلقو کی یو تشویش ہو چپ دی حوالے بانے آرمی چیرے آغا دا آرمی قوت چیرے آغا ولی خاموش تے خود دا دے طرف تا اشارہ ندا کہ آرمی غاڑی چی آغا دل تا کراشی او ماشاءاللہ او لگی.
اجمل خٹک کشر زیاتوی چی دا پوز مشر جنرل اشفاق پرویز کیانی اولس مشر آصف علی زرداری سرا دا ملاقات مقصد دا ہم کے دیشی چی کا کراچے کے پہدفی وجنو باندے کابو وانے چولشو نو بیا پوز لاسا گامونا پورتکول پکار دی. انیسا اجمل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی تیر ورځ د کازاکستان په دوره ولاړی. نوموړی هلته د کازاکستان د وزیر اعظم کریم ماسیموف سره لیده کاته کړي او پر یو شمیر مهمو چارو یې خبرې ورسره کړي دي. تر لیدو کته ورسته دواړو مشرانو په موجودګۍ کې د پاکستان او کازاکستان د ایوان صنعت او تجارت ترمنځ یو لوزنامه هم لاسلیک سوه. د وزیر اعظم د دې دورې په اړه نور حال له اسلام آباد د مشال راډیو خبریال احمد الله راکوي.
وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی چې د قازقستان په دو ورځنی سرکاري دوره ده نن سهار په سرخار استانا کې د قازقستان وزیر اعظم کریم ماسیموف سره لیدا کاته وکړه. د پاکستان سرکاري ټي وي د رپورټونو تر مخه دواړو ملکونو د لوړپوړو ترمنځ په ملاقات کې تجارتي، اقتصادي، سیاسي، ثقافتي او توانایي شوبو کې د مرستو زیاتولو په چارو خبرې وشوې. د ملاقات وروسته ګډې خبري غونډې ته وزیر اعظم وینا وا چې د افغانستان امن سره د سیمې امن تړلې شوې ده نو دواړو ملکونو به په ګډه سره افغانستان او د ټول سیمی امن لپاره خپل کوششونه کوي. وزیر اعظم زیاته کړه چې پاکستان قازقستان سره سیاسي، ثقافتي، اقتصادي او تجارتي شوبو کې تعلقات ښه کول غواړي او د لړکې دوه ملکونو ترمنځ د خارجه وزیرانو په کچ با پر اړیکو کې زیاتوالی راوستي شي. په دې موخه د قازقستان وزیر اعظم کریم ماسیمو فیناوا چې سیمه کې امن، استحکام او ترهګرۍ په ضد جنگ کې د پاکستان کردار د ستاینې وړ دی. وزیر اعظم کریم ماسیمو زیاته کړه چې شپاړس کاله پس د پاکستان یو وزیر اعظم د قازقستان دوره وکړه او دا دوره ډیره د اهمیت وړ ده. د سیاسي چارو کارپو پروفیسر حسن اسکری وایي چې د وزیر اعظم د دورې تر اوسه ډیر ښه نتایج را روان دي او حکومت له پکار ده چې منځنی آسیایي ملکونو سره خپل تعلقاتو کې نور هم بهتري راولي.
پاکستان کې پرائم منسٹر قازقستان پہنچے ہوئے ہیں.
د پاکستان د وزیر اعظم د موجوده قازقستان د دورې په بنیادی توګه ډیر ښه نتیجې را برسېره شوې دي. یعنی دوه ملکونو مشرانو ترمنځ د تجارت زیاتولو او دوه اړخیزه تعلقات ښه کولو په چارو چې کمی خبرې اترې وشوي نو تر اوسه دا ډیر پخ تو گروانی دی. بلدا چې پاکستان دا وخت منځي آسیایی ملکونو سره زکه هم خط تعلقات غواړي چې د افغانستان حالاتو کې لګ خواله راشي نو پاکستان خپل د توانای ضرورت پوره کولو لپاره د ملکونو نام مرسته اغستی شي.
د وزیر اعظمانو په کچ کې دونکو ملاقات وروسته د دوه مشرانو په موجودګۍ کې د پاکستان او قازقستان د ایوان حیثانه تو تجارت ترمنځ یو معاهده هم لاسلیک کړي شو. د پاکستان لخوا په معاهده سېنټر غلام علي او قازقستان لخوا ایوان صنعت او تجارت نائب صدر دستخطونه وکړي. معاهده تر مخه دوه ملکونو ترمنځ د تجارتي وفد سره سره د معلوماتو بدلون به کولی شي او راتلونکو څو کالو کې په تجارتي حجم کې نوره اضافه وکړي شي. د معاهده نه بعد دوه ملکونو ترمنځ اقتصادي او تکنیکی شوبو کې مرستو ته نوره وده هم ملاو شي. د دوه ملکونو ترمنځ کېدونکو معاهده په حق له خبريال او اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی وای چې معاهده نه دوه ملکونو ته ډیره ګټه رسی.
یو خبر دا ده چې د قازقستان سره ځینې ټکنالوژي دا چې هغه پاکستان سره نشته، چې هغه کې د زراعت ٹیکنالوجی ہم دا اور دھاگے کے دا پائپ لائن اور دا گیس اور دا بجلی ڈسٹریبیوشن پائلنس دا دی ٹیکنالوجی دی میں خبر دا ہے کہ پاکستان دا ہم خپل سامان لا مارکیٹ گوری بول کے پاکستان کے اس نیٹ ویئر انڈسٹری کے دا نو آگا لے گیا دے سیوا کی گی اور نیٹ ویئر انڈسٹری کی بنگلہ دیش، تھائی لینڈ اور نور دا سے ملکوں نے دی نو آگے سرا مقابلہ چدا پا یورپ کے کول ڈیر گران رہا اور شی ملکوں کے دی شی چدا لگ دیتا سہولت
افغانستان کی دا پاکستان پخوانے سفیر اور بارانو چارو کارپور رستم شاه مومند معاهده په حق لوایي چې پاکستان د چین، ایران او منځنی آسیایي ملکونو سره نور هم یو شمیر معاهده کړي دي، ولې زیاتره پکې تر اوسه عملي نه کړې شوې. په کار ده چې حکومت دغه نورو معاهدو ته هم پاملرنه وکړي.
خبرې کیږي چې چین سره اړیکې دومره ژورې دي، خو خبره دا چې چین سره زمونږ څومره تجارت دی. پاکستان او د چین په منځ کې هیڅ مسله نشته، خو زمونږ تجارت د نصف برابر دی. تاسو سوچ وکړئ چې چین سره زمونږ تقریبا د اویو نه زیات لوزدامې دي، او پای کې درې څلورو نه بغیر یو باندې عمل نه شوی. داسې زمونږ قزاقستان سره لوزدامې د مخکې نشته، تاجکستان شته، ازبکستان شته، ترکمنستان شته، خو پاک هغه زبانې دي. یو ملک چې ستا خلکو له ویزه نه ورکوي، یو تر هغې خلکو له ویزه نه ورکوي،
رستم شاه مومند وایي چې دا ډېره ښه خبره ده چې پاکستان خپل ګاونډي ملکونو سره تعلقات ښه کول غواړي، خو ضرورت د دې خبرې هم دی چې د اعلی چارواکو په دې دورو کې کمی معاهده وکړی شي، نو په کار ده چې هغه بیا عملي هم کړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ګران اورېدونکو، زموږ ږغ له مشال ریډیو څخه اوري، او دا وخت په پېښور کې د مازدیګر 5:30 شوې دي. حسیبه شهید به د مهمو خبرونو سرټکی واوروي.
په کوټه کې دوه ځانمرګو بریدونو کې نن لږ تر لږه 25 کسان وژل شوي او 15 نه زیات ژوبل شوي دي. د ناټو په مشرۍ بهرنیو پوځیانو د افغانستان یو شمېر جیلونو ته د بندیانو ورسپارل ځنډولې دي، ځکه چې داسې رپورټونه شته چې په دغو جیلونو کې بندیان وهل ټکول کیږي. د افغانستان ننګرهار کابل لویه لار باندې یو ترافیکي پیښه کې 4 کسان مړه او 13 نور ژوبل دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر علي اکبر صالحی نن په رسمي توګه د پاکستان دوره پیل کړه. د هند په سرحد نیوی ډیلی کې نن د های کورټ بهر 14 شوه چې پکې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي او لسګونه ټپیان دي. د مصر د پخواني ولسمشر حسنی مبارک مقدمه نن له یو نوي شاهد سره بیا پیل شو، او د معمر قذفي وایان وایي چې شړل شوی مشر اوس هم په لیبیا کې دی.
گران اوریدونکو، حسیبه شهید و چې تاسو ته د مهم خبرونو سرټکی واورول. اوس وارسه دلی د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنی په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریالی انیس اجمل د پاکستان کورنی ورسپانو ته کتنه کړې. دا چې دغه ورسپانو په خپل اداریو کې څلې کلي راځي چې په ګډه واورو.
رسپانا مشرق په خپل ادارې کې لیکي چې د ډېری مودې وروسته موجوده حکومت په خپل دور کې د محکمې تعلیم، تدریسي او انتظامی چارې د جدا کولو منصوري ورکړې وه، او د هغې نه دا توقع کېده چې د تعلیم محکمه به نوره نه خرابېږي. خو دا محکمه چې څوک تبا کول غواړي، هغه د وزیر اعلی د منظوري وروسته هم په دې فیصله عمل نه کوي. د بعضې افسرانو له وجې په صوبه خیبر پښتونخوا کې د تعلیم محکمې وروسته خرابېږي، او هم دا وجه ده چې نن د سرکاري سکولونو استادان هم خپل ماشومان په سکولونو کې داخل کړي دي، ځکه چې هغې ته په خپل ځان او د تعلیم محکمې افسرانو په کارکردګۍ باندې باور نشته. ادارې لیکي چې صوبایي حکومت لا په صوبه کې تعلیم محکمه متاثر کولو والو افسرانو پر ضد سخت کاروایی کول پکار ده. رسپانه ډون په خپل ادارې کې لیکي چې د القاعده مشر یونس الموریتانی او د هغه دوه نور ملګري د پاکستان او امریکې د استخباراتي ادارو په یو ګډ آپریشن کې نیولې شوې دي. پاکستان د دې آپریشن په اړه ویلي دي چې هغې له تکنیکي مرستې د امریکې لخوا ورکړې شوې وي، او امریکا وایي چې هغه به د خپل ملګري هیواد پاکستان سره خپل کار جاري ساتي. ادارې لیکي چې څه موده وړاندې د ریمن ډیویس پیښې او ایبټ آباد کې د اوسامه بن لادن په ضد آپریشن وروسته د امریکې او پاکستان افغانستان اړیکې لکړ کې سره مخامخ شوي وي، خو ستاخه اړخته روانې دي. رسپانا ایکسپریس په خپل ادارې کې لیکي چې د یو خبر تر مخه ایس آی او ایف سی بلوچستان د امریکي استخباراتي ادارو په مرستو سره د القاعده مرکزي مشر یونس الموریتانی او د هغه نور ملګري نیولې دي. امریکا په کوئټه کې د القاعده یونس الموریتانی نیول د پاکستان او امریکې ترمنځ د مرستو یو بهترینه مثال ګرځولې دی. ادارې لیکي چې د یونس الموریتانی نیول د ترهګرۍ په ضد جنگ کې یو غټه کامیابي دا، او د دې باډې ریخي نتیجې مخې ته راځي. خو د دې آپریشن نه نورې مهمې معاملو اړخته هم څه اشاره کیږي. لومبه خدا چې د پاکستان پوسټ د امریکي استخباراتي ادارو لخوا معلوماتو په مدد سره دا غټه کامیابی ده، او د دې نه د دې خبرې ثبوت ورکړي کیږي چې کدا دواړه هیوادونه معلومات شریک کړي او بیا پاکستان پوسټ د ترهګرو په ضد کاروایی وکړي، نو نتیجې به ډېرې ښې وي. بل د دې آپریشن نه د نړۍ د مطبوعاتو هغه خبرونه هم غلط ثابت شو، په کوم کې چې ویلي شوي وو چې امریکا پاکستان سره د ترهګرو د موجودګۍ په اړه معلومات نه شریکوي. او دویمه دا چې د امریکا او پاکستان اړیکې اوس په ښه کچ نه دي، خو د ترهګرې پسې جنگ لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ رابطې او اړیکې موجودې دي. ادارې لیکي چې نور داسې هدفي آپریشنو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ باور نور هم سیوا شي او دا به یو ښه پرمختګ وي. خو که امریکا د اوساما په اړه پاکستان سره هم داسې معلومات شریک کړي وو، نو نن به د دواړو هیوادونو اړیکې نه خرابې دي. خو که امریکا په تیر وخت کې شوې خپل غلطۍ ومني، نو دې سره به د دواړو هیوادونو اړیکې ډېرې ښې شي.
انیسا اجمل وه چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته یې کتنه کړې وه.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د برتانیې فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د کراچۍ د بدامنیو په اړه د کاروباریانو د ستونزو په هکله مقاله خپره کړې ده، او د امریکا انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون بیا د 11 سپتمبر د لسمې کلیزې پر موقعه دا پوښتنه څیړي چې آیا امریکا نن ورځ له نړیوالې ترهګرۍ څخه خوندي ده او کنه. د دواړو مقالو غټکی زموږ همکار عبدالحی کاکړ درته اوروي.
د برتانوي ورځپاڼې فاینانشل ټایمز پاکستانی لیکوال فرحان بخاري د کراچۍ د بدامنیو په برخه کې وایي چې د پاکستانی پوز له لوري د تشدد د لمنځه وړلو هڅه کېدای شي د دې هیواد د مهم سټاک اکسچینج سرمایه کارانو ته اطمینان ورکړي. د دې په وینا د اختر د خوشحالیو سمدستي وروسته په لومړۍ ورځ د کراچۍ سټاک اکسچینج درجه یا انډیکس لږ کم یو زیات شو. د لیکوال په وینا د سپریم کورټ سو موټو نوټس د کراچۍ کاروباریان هیلرمن کړي چې عدالت به په تشدد کې ککړ ځینې کسان په ګوته کړي او دا به د دوی د تاوانونو د راکمولو په ګامونو کې مرسته وکړي. د لیکوال په وینا د ملټی نېشنل یا ګڼ هیوادیزو کمپنیو یو کارکونکي ورته ویلي چې د کراچۍ تشدد د پاکستانیو ترڅنګ لوی نړیوالو کمپنیو ته هم تاوانونه رسولی دي. د دې په وینا پاکستانی او نړیوال کاروباریان په ځایي مزدورانو، ځایي ترانسپورت او په انفراستراکچر تکیه کوي او د ګډوډۍ له امله دوی له تاوان سره مخامخ شوي دي. بلخوا د 11 سپتمبر د پیښې د لسمې کلیزې په موقع انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون د راتلونکي 11 سپتمبر د مخنیوي تر عنوان لاندې د لیکوال رونالډ کی نوبل مقاله خپره کړې ده. لیکوال وایي چې له ځانه هر وخت پوښتنه کوي چې آیا امریکا بلاخره د نړیوالې ترهګرۍ له ګواښ خوندي شوې ده او کنه. لیکوال وایي د اوسامه بن لادن وژنې په افغانستان کې د ترهګرۍ تربیتي کیمپونه له منځه وړل او د نړیوالو پر القاعده زیاتېدونکي دباو د ترهګرۍ د خطر نویت اوس بدل کړی دی. د پښتنه راپورته کوي چې دوی خپل ملکونه څنګه د القاعده او نورو رامنځته کېدونکو جنایتو خطرونو څخه خوندي کولای شي. د لیکوال په وینا په داسې حال کې چې نړۍ معلومات او ټکنالوژي لري، نو دا ډیره د غندنې وړ خبره ده چې دوی د سفر کوونکو په سمه تلاشي کولو کې پاتې راغلي. د دې په خبره هم دغه خلا د امنیت خرابېدو سبب ګرځېدلای شي. لیکوال یو بل خطر ته اشاره کوي او هغه دی په نړیواله کچه هجرت، چې لالارې ځینې خطرناک کسان نورو هیوادونو ته ځانونه رسوي. کاڅم لیکوال وایي چې د خطرناک کسانو د ایرپورټ د لارې له سرحدونو څخه د تیرېدو مخنیول یو پوره چیلنج نه دی، خو بیا هم پکار دی هجرت کوونکو ته بایومیټریک اسناد ورکړل شي چې د نړیوال پولیسو د ډیټابیس برخه جوړ شي او چې کله او هر وخت وغواړي سمدستي د یو کس ریکارډ وپلټي. د دې په وینا په انټرنیټ هم جوړ نصر ساتل پکار دی. په دې اړه د 11 سپتمبر د پیښې منصوبه جوړونکي خالد شیخ محمد حواله ورکوي چې د انټرنیټ او ایمیل په استعمال سره د ورانکارو سره ډیر موثر او ژر رابطه کوله. د انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون لیکوال رونالډ کینوبل وای باور دی چې انټرنیټ نن ورځ د افغانستان د ترهګرۍ د کیمپونو د متبادل په توګه ځای نیولی دی او د دې په وینا باید دوی په دې اندېښمن سي.
عبدالحی کاکړو چې په کراچۍ کې د بد امنیو او په امریکا کې د 11 سپتمبر وروسته د هغه ځای د امنیت په اړه تاسو ته په نړیوالو ورځپاڼو کې د خبرسو مقالو حال درکوي.
پښتو وایي مشال ریډیو ور.
د افغانستان د وزارت تجارت یو پلاوی تیر ورځ د پاکستان دوره وکړه او هلته د پاکستان د تجارت له وزیر او یو شمیر تجارانو سره لیده کاته وکړه. دوی په خپلو خبرو اترو کې وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت د پراختیا ډیر موقع شته او د سیمې د امنیت لپاره ضروری ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي تعلقات ته وده ورکړل سي. په دې اړه نور حال له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل راکوي.
تیر ورځ د افغانستان لستنې ډله د تجارت د وزیر انور الحق احادی په مشرۍ کې اسلام آباد ته ورسېده. در رسیدو وروسته د افغانستان د تجارت وزیر د خارجه چارو د وزیر حنا ربانی کر او بیا د مالیه د وزیر عبدالحفیظ شیخ سره لیدو کاته وکړه. ملاقاتونو کې د پاکستان افغانستان تجارتي لوزنامې عملی کولو کې د ولاړو خندانو لری کولو په چارو غور شو. د افغانستان د سفارتخانې یو چارواکي اظهار الحق احادی مشال ریډیو ته د ملاقاتونو او خبرو اترو تفصیل صدا وړاندې کړو.
په دې خبر کې څه څه مشکلاتو یو دا چې دغه کیش ګرنټي سه پاکستانی کمپنی غواړي چې د افغانستان مال ده په پاکستان کې خرڅ نشي، دا به د افغانستان توګه د لپاره یو کیش ګرنټي مونږ کې بل موضوع دا چې دغه افغانستان څخه مال زی ترانزیت بل ملک ته پاکستان ته نور ترت کنټري ته شي. په نن سره پاکستان اتابيتي وای چې دې باندې تاسو یو کیش ګرنټي کې دې کیش ګرنټي کې د سیدا ځیت نيزي.
دغه شان چې کله مشال ریډیو د افغان ډلې د دورې او د دوران د شوي خبرو اترو په اړه د خزانه د وزارت سره تماس ونیولو، نو د وزارت یو چارواکي امتیاز اوه
دوانه ډلې په دې متفق وي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي تعلقاتو ته نور وده ورکړي شي او د مقصد لپاره وا پلانینګ کمیشن د حکومت مرسته کوي او د ګټورو مذاکراتو لپاره درې کمیټې هم جوړولې شي، کومې چې باید تجارت د وزیرانو لپاره د مذاکراتو او د هغې د ګټورو جوړولو لپاره کړنلارې ټاکي. د دې ترڅنګ د سامان اوړو راوړو لپاره د امنیتي صورتحال جاج هم واخیستل شو او دا چې څنګه به ممکن وي چې د کسټم په وخت ګاډي زیات ایثار نشي چې دا شان دوانه ډلې د انتظار او نور تکلیف نه اوساتلې شي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت څومره امکانات دي او د دې سره د دوانو ملکونو او ټولې منطقې په امنیت څه اثر پریوتی شي؟ د اقتصادي چارو کارپوه میراج الحق وایي
اهمیتم دی او دا د چې دا عملی کولو لپاره قدرتي تور باندې لکه دا کېدای شي او دا ممکن راغي وجه دا افغانستان خپل پورت نشته دی، دا غي چې ټول څومره تجارت دی نو هغه هم د پاکستان د بندرګاه په ذریعه سره کېږي. نو کله دا ډاکومنټډ شي نو د سمګلنګ روټ پام د دې سره بالکل کېدای شي چې هغه سمګلنګ به هم ختم شي او د سمګلنګ د وجه نه چې کوم پیسې راتله انډرګراوند هغې په اعتبار چې کوم مس یوز کېږي او هغه غلطو ټلیفون سره او غلطو دشتګردۍ احیالات د نور پولیټیکل
د ذکر وړ ده چې د تیر کال اکتوبر په 28 نیټه د پاکستان او افغانستان ترمنځ یو تجارتي لوزنامه لاسټیک شوې ده چې تر مخه به افغانستان د پاکستان د لاخ پل سامان هندوستان ته او د غرنګ هندوستان افغانستان ته لیږي. د دې ترڅنګ به پاکستانی مصنوعاتو ته هم د افغانستان د لار مینځي آسیا ته د رسیدو اجازه وي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
ګران اوریدونکو زموږ شغله مشال ریډیو خبري زو د افغانستان پر لور. په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د ملګری ملتونو لخوا په افغان زندانونو کې د بندیانو د شکنجه کولو د تورونو لوجې د جیلونو ته د بندیانو لیږل بند کړی دي او ویلي دي چې تر څو د دې تورونو سپیناوي نوي سوي تر هغه به اړوند افغان جیلونو ته بندیان ونه لیږي. زموږ همکار بشیر ګواش په دې اړه د مشال رادیو د خبر د مرکزی څانګې یو راپور جوړ کړی چې تاسو یې اوریدو ته راوړم.
په افغانستان کې په زندانونو کې د تشدد د تورونو له راڅرګندېدو وروسته د ناتو ځواکونو د دې هیواد څو جیلونو ته د بندیانو لیږدول ځنډولې دي. ناتو دا ګام له هغه وروسته پورته کړی چې د ریپورټونو تر مخه ملګرو ملتونو ویلي د افغانستان د استخباراتو او پولیسو لخوا چلیدونکو زندانونو کې بندیان شکنجه کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د یوناما دفتر دا خبرې په یو ریپورټ کې کړي چې تر اوسه پورې خپور شوی نه دی او تمه کیږي چې په نږدې څو ورځو کې به عام کړل شي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې سره په خبرو کې د ناتو یو چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط وویل چې تر هغې به د دوی سره بندي کسان د افغانانو د ادارې لاندې بندیخانو ته وانستوي څو چې د لګیدلو تورونو سپیناوی نه وي شوی. د بی بی سی د یو رپورټ تر مخه د ملګرو ملتونو د یوناما دفتر په رپورټ کې د افغانستان د استخباراتو لخوا په هرات، لغمان، کاپیسا، خوست او تخار په زندانونو کې په بندیانو باندې د تشدد د کولو خبره کړې. د رپورټونو تر مخه ناتو په کندوز او د وروزګان ولایت په ترینکوټ کې په بندیانو د پولیسو د زور زیاتی د تورونو له امله هلته هم د بندیانو لیږدول ځنډولې دي. د بی بی سی په وینا د تحقیقاتو په محل په زندانیانو د تشدد کول عامه خبره ده او بندیان په ربړی درو وهل شوي، په جنسي تیری ګواښل شوي او ځینې وخت ورته د بجلی ټکانونه یا شاټونه هم ورکړل شوي دي. اکثره دا بندیان مشکوک یا غیندي او په ځینو نورو هیڅ تورونه نه دي پوره شوي. د ملګرو ملتونو یو وایند ډیک مکنرټن بی بی سی ته ویلي چې دا رپورټ یې د افغان چارواکو سره شریک کړی او هغوی دا خبره ډیره جدي اخیستې. د مکنرټن په وینا د دې رپورټ معنا دا نه ده چې افغان حکومت په بندیانو د تشدد د کولو پالیسی لري.
بشیر ګواښ و چې په افغانستان کې د ناتو او نړیوالو ځواکونو لخوا افغان جلون ته د بندیانو نه لیږلو د پریکړې په اړه تاسو د مشال رادیو د خبر د مرکزی څانګې راپور اوروي. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د کورنی چارو وزارت او د ملي امنیت عمومي ریاست د ملګرو ملتونو هغه راپور رد کړ چې د دې هیواد په زندانونو کې د بندیانو پر وړاندې شکنجه او زور زیاتی زیات بولی. د کورنی چارو وزیر او د ملي امنیت سرپرست نن په کابل کې په یو غړ خبري غونډه کې دا راپور ناسم او غیر واقعي وبلی او ویل چې د بشر د حقوقو ملي او نړیوال ادارې کولای سي په دې اړه پراخي څېړنې وکړي. پام راګرځوم د مشال رادیو د همکار نسیم شفق دغه راپور ته.
د ملګرو ملتونو د سازمان د هغه راپور په خبرګون کې چې وایي د افغانستان په زندانونو کې بندیان شکنجه او زورول کیږي، افغان امنیتي چارواکي وایي چې د افغان بندیانو د نه راګرځولو لپاره د یو پلمه ده او د دې هیواد په زندانونو کې د بندیانو پر ضد هیڅ ډول زور زیاتی نه کیږي. د کورنیو چارو وزیر جنرال بسم الله محمدی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د ملي امنیت ریاست له سرپرست سره په یو غټ خبری کانفرنس کې وویل چې د افغانستان په زندانونو کې پولیس له بندیانو سره قانوني او مناسب چلند کوي او دا راپور هیڅ اساس نه لري. جنرال محمدی سرګند کړه چې د دې راپور خبرول دوی په اندېښنه کړي او هدف یې د دې په خبره د افغانستان زندانونو ته د افغان بندیانو نه انتقالولو ته پلمه لټول دي.
در این گزارش گفته شده که گویا در بعضی از زندان‌ها و نظارت
په دې راپور کې ویل شوی چې ګوندی د افغانستان دولت پورې په ځینو اړوندو توقیف ځایونو او زندانونو کې د برقی ټکانونو د جنسي تیریو ګواښ او نورې سختې فزیکی شکنجې موجود دي. د افغانستان امنیتي ارګانونه په جدي ډول دا راپور ردوي او څرګندوي چې افغان حکومت د امنیتي مسؤلیتونو پر انتقال ټینګار کوي او هغه بیرته نه راګرځیدونکی پروګرام بولي. افغان حکومت د افغانستان زندانونو ته د افغان بندیانو نه راګرځول د دې پروسې د ټکنۍ کولو لپاره یو لوی پلمه بولي.
د ویل چې بیلابیلو اړوندو ملي او نړیوالو ادارو په دې اړه دوی ته استایل لیکونه هم ورکړي او د هغوی چلند او تحقیقي بهیر تایید کړی دی.
دوی هر کله پرته لدی چې موږ له مخکې نه خبر کړي د ملي امنیت له نظارت خانو څخه لیدنه کړي او هر ځل د مشاهداتو په کتاب کې خپل مثبت نظرونه لیکلي دي. په ټولو ولایتونو کې د دوی له څېړنې څخه شپږ سوه راپورونه له موږ سره شته چې د تحقیق او څېړنې بهیر یې تایید کړی او حتی موږ ته ستاینلیکونه هم راکړي. دوی په دې اړه راپورونو کې په څرګند ډول ویلي چې هیڅ خلاف عمل او زور زیاتی نه دی لیدل شوی.
تر دې وړاندې هم د بشر د حقوقو د ملي او نړیوالو ارګانونو لخوا د افغانستان د زندانونو د وضع او په دې زندانونو کې د بندیانو او تورنو کسانو د ساتلو د څرنګوالي په اړه ورته راپورونه خپاره شوي وو. که څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت سرپرست په دې هیواد کې د شخصي زندانونو موجودیت یو مخ رد کړ، خو ویل کیږي چې لا هم د تورنو کسانو دوسیې پر وخت د اړوندو ادارو لخوا نه څېړل کیږي او دوی په داسې حالت کې په زندانونو کې ساتل کیږي چې له نړیوالو معیارونو سره پوره اړخ نه لګوي. خو اړوندو افغان چارواکو هم وار په وار ویلي چې د زندانونو د حالت د ښه کولو لپاره هڅې دوام لري او په دې برخه کې د پام وړ پرمختګونه هم شوي دي.
ګران اوریدونکو، زموږ همکار نسیم شفق چې د ملګرو ملتونو د هغه راپور په غبرګون کې د افغانستان د کورنی چارو د وزارت او د ملي امنیت د ګډ خبري غونډې په اړه تاسو ته راپور درکوي چې پکې ویل شوی وه په افغانستان کې په جیلونو کې بندیان شکنجه کیږي او پر دې زیات ظلمونه کیږي.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
ګران اوریدونکو زموږ غږله مشال رادیو خاوري. برطانوي برسپانی ګارډین د افغانستان د یو داسې ځوان د ژوند کیسه لیکلې چې د طالبانو له مورچې راکوسوي او نن د امریکا د بیا رغونې د کارونو ټیکدار دی. د میر تماس وزیر په ژوند کې د رغلي بدلون دا کیسه له عبدالهی کاکړ څخه په پښتو کې اورو.
د برطانوي ورسپانی خبريال ډکلن واچ له درويشت کلن ځوان میر تماس وزیر سره په کابل کې لیدلې او خپل له هغه څخه د هغه د ژوند کیسه اوریدلې. د پکتیا ولایت مرغنو میکلي د میر تماس وزیر په لرنۍ ټاټوبې دی. د وای کله چې د 11 سپتمبر پیښه کېده نو هغه وخت له طالبانو سره په ګډه د شمایدي اتحاد پر ضد جنګېدی. نوموړي په 11 کلنۍ کې د طالبانو ملګری سو. د شمالي اتحاد پر مهال له جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکو وجلسو کمانډانانو نیکومد وزیر او بیت الله محسود سره آشنایي جوړه سو. د ټول کړوړه د طالبانو تور پټکای لوی جره او کلاشینکوف په وژو. خو نوموړي د 11 سپتمبر د پیښو څو ورځې وروسته د طالبانو ملګرتیا پرې شوله او نن هغه میر تماس وزیر د پیژندو نه دی. ژره خړېلې د جنگ جامې په پینټشټ بدلی سوي، د ټوپک پر ځای لپټاپ اوژوي. میر تماس وزیر افغانستان ته د امریکا له راتګ سره سم تعلیم ته مخه وکړه، انګریزي زده کړه او سیول انجینیر سو. وروسته یې تعمیراتي کمپنۍ جوړه کړه چې نن د افغانستان په 11 ولایتونو کې کار کوي او 50 ملازمین لري. د زیاتره امریکایي ټیکې چلوي. میر تماس وزیر یو ځل طالبانو وتښتولې او په سر یې کلاشینکوف ورونیوي او ورته رد بدی وویل چې احمقه ته د بوش بچی یې. خو میر تماس په جواب کې ورته وویل احمقان تاسو یې چې د آی اس آی بچان یاست. خو وروسته د په خلاصېدو کې کامیاب سو. نن د میر تماس وزیر لومړیتوبونه بدل سوي. دی وایي آزاد ژوند نسي تیرولای. له ده سره نن د خپلې ماشومې لور د زده کړو غم دی. دی وایي خپل لور ډاکټر لیدل غواړم، خو په افغانستان کې حالات خطرناک دي او اوس د یوې نوې موقع په لټون یم چې د ده په فکر دا موقعه له افغانستانه د باندې کېدلای سي.
ګران اوریدونکو، عبدالحی کاکړ چې د افغانستان د یو داسې ځوان په اړه تاسو ته د برطانوي ورځپاڼې ګارډین د راپور مهمه برخه اورولې چې پخوا له طالبانو سره وو خو اوس د افغانستان د بیا رغونې په کارو کې ګړندۍ ونډه اخلي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
زموږ غږ له مشال ریډیو خاوري اوس زو د پېښور پر لور. ګران اوریدونکو، لنن څخه پوره یو کال وړاندې په همدغه ورځ نامعلومه وسلوالو د اسلامي کالج یونیورسيټي پېښور مشر ډاکټر محمد اجمل خان ورتشتوي. د نوموړي ترتیشتي وروسته د یونیورسيټیز د کوونکو او شوونکو څو ورځې خو هرتالونه وکړل او مظاهره هم وکړې، خو د هغه وروسته دوی هم خاموش شول. په دې لړ کې تر اوسه پورې حکومت هم څه ډول بریالي لاسراوړنې نه دي کړې. د ډاکټر اجمل خان د وژنې اوس یو کال پوره کیږي. دا چې حکومت او د یونیورسيټي لوستونکي او شوونکي ولې خاموش دي، په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال فواد علي شاه له پېښور څخه په خپل دغه راپور کې راکوي.
د اسلامي کالج یونیورسيټي د پخوانی وایس چانسلر اجمل خان د تختولې کېدو نن یو کال پوره شو. داغه د تختولې کېدو د ورځ نه پس تر سمودې پورې د یونیورسيټي استادانو، کلاس 4 ملازمینو او طالب علمانو د اجمل خان د راخوشي کول د پاره مظاهره وکړه. خو ولې که یو طرف ته حکومت د اجمل خان په معاملې ځان غلې کړې ده، نو بل طرف ته اوس د یونیورسيټي استادان، طالب علمان او د یونیورسيټي نور ملازمین هم غلې دي. کله چې مشال ریډیو په خیبر پختونخوا کې د استادانو د نماینده تنظیم فپواسا مشر ډاکټر فدان دا پښتنه وکړه چې استادان داغه د راخوشي کولو د پاره سهاله زلې کوي او کنا، نو هغه صدارنګ جواب راکو.
اجمل خان صاحب چې کله شوې دي هغه شوې دي هغه به چې دی وای څنګه هغه شوې دي. او چې وخت یې کله مونږ پروټیسټ کول او ګورنمنت باندې همدا دا کول چې دا هغه دغه سیریس شي چې سیریس واخلي، نو هغه کې وای څنګه صاحبان چې هغه مشر نو دی دي چې څوک هغه مشر نو دی دل کاز به چې کړی دی وای څنګه کار دی، نو چې دا وی خپل کار لپاره نو دی نو مونږ دی دی نو په دغه سټریټیجی باندې
خوالی. بل طرف ته د پېښور یونیورسيټي په کیمپس جوړو د ټولو یونیورسيټو د کلاس 4 ملازمینو مشر عبدالاحد وای چې دای د غلي کېدو وجه د زنو خبر جنو له طرفه دا تمه ده چې اجمل خان به ډېر زر راخوشه کړی شي.
اجمل خان چې کیسه چې کوم اول نو دا داسې وایي چې مخکې د زمونږ د حکومت نوم څه دي او موږ احتجاجونه هم ټیم ټو ټیم کړي دي،
بلاړو د اجمل خان سے فرند چې کوم وا غم مطمئن نه وا نو اوس د دې اختر دی شپور دی دا غو د فرند د چې مونږ تر لګري لیکو مطمئن ښکاری او وی چې را مطلب دی چې دغه طرف نه دمو ته وینا د چاري وی چې ان شاء الله د اختر له سره کې بخیر شي او هغه به خو بخیر خیر ته په فاده سره چې کوم سره ډرایور راشي.
طالب علمان وای چې دای اوس هم د اجمل خان د رهایی د پاره دعاګانې کوي. د پېښور پونتون یو طالب علم محمد صدیق وای
طالب علمانو خپل طرف نه خپل خ کوشش وکړو خپل مظاهره مو کې خپل سټرایک سم وکړ هړتال مو کړ خپل هر قسم کوشش مونږ وکړو خو اخر کار حکومت له هم څه پکار دي حکومت چې تر کوم سټیپ نه یو چت کړي نو مونږ څه وکړو اخر مونږ بس راغلو کې ناست.
نومان خان څوک چې د پېښور پوهنتون په جرنالیزم څانګه کې استاد دی وای چې په تیر یو کال کې د طالب علمانو ډیر زیات وخت ضایع شو او هغه دا غنی چې طالب علمانو د سړکونو ته د نه راوتو یو غټه وجه دا هم ده.
دا ډېر افسوسناک واقعیا ده او مطلب دا دی چې څنګه چې دوی کډنیپ شو نو هغه ټایم نه کافی وخت پورې چې کوم سټوډنټس پریزر ټایم ځای شوی دی آی پروټیسټ کول کلاسز آف وو او یقینا چې کوم ماشومان هغه ټایم داخل شوي وو په فرسٹ ایئر کې نو هغه فرسٹ ایئر کې چې کوم دی هغه په کلاسز باندې نه دي پوه شوي بیکاز آف دا چې کوم انپلیزنٹ واقع شوی ده نو یقینا د دوی کډنیپ کېدو سره چې کوم دی د سټوډنټس ډیزر وخت ځای شوی دی د هغې سټڈیز خراب شوي دي په کار چې هغې واپس راشي شي کوم اپ کمنګ چې کوم بیچ ته چې دا غي وخت ځای نه شي او غي په دې پروټیسټ کې خپل ټایم چې کوم دی ځای نه کی.
د اجمل خان د تختولو پلا ځای طالبانو په خپل سر اخیستی و. د خیبر پختونخوا حکومت د اجمل خان په معاملې غلې دی او په دې اکلا په تفصیل سره خبره نه کوي. د خیبر پختونخوا د اطلاعات او وزیر میا افتخار حسین وای چې اجمل خان با ډیر زر را خوش کړی شي. فواد علی شاه مشال ریډیو پېښور.
د خیبر پښتونخوا حکومت پریکړه کړې ده چې 590 ډاکټران به د صوبې لیري پرتو او شاته پاتې سیمو ته لیږي خو په دې لړ کې به په لومړي ځل پبلک سرویس کمیشن له ډاکټرانو څخه امتحان اخلي. پاکستان میډیکل اسوسیشن د پبلک سرویس کمیشن دا ګام نامنظور ګرځولی او د احتجاج اعلان کړی دی. نور حال د مشال د خبریال خالد خان پر راپور کې.
د پاکستان د ډاکټرانو ټولنې یا میډیکل ډاکټر اسوسیشن مرکزی مشر ډاکټر عمر ایوب د پبلک سرویس کمیشن له اړخه د ډاکټرانو برتی کېدو د نوې تګلارې باندې سخت نیوکې کړې دي. د کوم لاندې چې بعد زلمی ډاکټران د سکریننګ ټیسټ نه پس په سرکاري روغتونونو کې برتی کولی شي. پېښور پریس کلب کې د یو خبري غونډې نه وروسته ډاکټر عمر ایوب مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا حکومت په لرې پرتو سیمو کې روغتونونو لپاره د 590 ډاکټرانو برتی کولو پریکړه کړې ده خو پبلک سرویس کمیشن بعد خبرتیانی دازل د میرټ او تعلیمي ریکارډ په بنیاد نه بلکې د سکرینینګ ټیسټ نه پس کوي. د اویل چې د پاکستان میډیکل ډاکټر اسوسییشن د دې سختو ټکو کې غندنه کوي او کیدی شي دوی پټول هیواد کې د دې پزت بلیک ډے یا د خبان اورز اومانځي.
نن دم رستا دا خبر وړو او سبا پورې چې فیصله ونه شي موږ به خپلو کې کینو یو کیبینټ میټینګ به کول کوو کیدی شي ټول پاکستان کې موږ بلیک ډے منو موږ سټرایکس نه کول وړو چې مریضانو نه موږ بدل والو خو موږ یو سوچ پکو کیدی شي موږ بوک هټالو چې مریضانو ته تکلیف نه رسي خو موږ یو ډیسیژن بدا سي الو چې دې ته پتو لګي چې د دې دا فیصله چې ټول پاکستان کې ریجیکټډ دی.
ډاکټر عمر ایوب زیاته کړه چې دغه ټیسټونه به د خار په دوی ځایونو کې کیږي چرته چې د نورو ستونزو سره سره د زنانو او نارینه کاندیدانو یا ډاکټرانو ته د جون خطر هم
زما میجر تحفظات دائی جدا ہائی اسکولوں کے نہیں بچی یو یو سینٹر کے 200 ڈاکٹران یا 150 ڈاکٹران بھائی کم کی جنہ کے وہ تعداد خط زیاد دے دے حالاتوں کے چتا سبار پخپل اوینو جدا تھریٹس موجود دیو دی 22 زیگونوں کے سٹنگ ڈکس انگریزی کے ورتا بھائی آگا ورتا پرووائڈ کئی او دویم زمنگ دا اعتراض دے چی دے سکریننگ ٹیسٹ سے پاسنگ مارکس نشتا.
دا پاکستان میڈیکل ڈاکٹر اسوسیشن صوبائی صدر ڈاکٹر ہارون پدی محال اوائل چی ڈاکٹران یو پروفیشنل سند لری او دوی پا میڈیکل کالج او بیا ہسپتالونو کی پوہا او تجربے تر لاسا کلی دی نو بیا دوی تا دا سکریننگ ٹیسٹ ضرورت نشتا.
دا خو سرسر زیادتی دا دے ڈاکٹران سرا چی دیو دا دوبارہ یو مطلب چی نان کوالیفائیڈ کسان کم چی دی پس کمیشن کے ناس دی دسے امتحان آلی چی مختلف سبجیکٹ دی گائنی دا آرتھوپیڈک سرجری دا جنرل سرجری دا میڈیسن دے نو دا سرسر زیادتی دا اور بلکہ زو خویا مجھے پس کمیشن پکار ہی نہ دے ڈاکٹران ہوتا پارا بولے جدا پروفیشنل ڈگریز دا ڈاکٹران کم کوالیفائیڈ کی گورنمنٹ دا پکار دا سنگا چے مختلف بوکو واندے دیو اے ڈاک ڈاکٹران دا مختلی دی کنٹریکٹ واندے ڈاکٹران مختلی دی بیا بعد کے ریگولرائز کڑی دی.
دا ویل ول دا چے خیبر پختونخوا دا حکومت دا فیصلے پرانا کے بعد دا 1500 ڈاکٹران دا صوبے پسماندا اولر پرتو سیمو دا پارا برتی کولی شی او دیو ہم دا تخپل فرائض تر سره کوي. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
ګران اوریدونکو، د خبرونې د پای شپې را رسیدلې دي. حسیبه شهید به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
پټه کې دوه ځانمرګو بریدونو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 15 دیش نه زیات ژوبل دي. د ناتو په مشرۍ بهراني او پوزیانو د افغانستان یو شمېر جیلونو ته د بندیانو ورسپارل ځنډولې دي، ځکه چې داسې راپورټونه شته چې په دغو جیلونو کې بندیان وهل ټاکول کیږي. د افغانستان ننګرهار کابل لوی لار باندې یو ترافیکي پیښه کې 4 کسان وژل شوي او له دیشو زیات ژوبل شوي دي. د هند په سرخر نیوی ډیلی کې نن د های کورټ بهر 14 چې په کې لک تر لګه لاس کسان وژل شوی او لزګونه ټپیان دي. د ایران بهرانه او چار وزیر علي اکبر صالحي د پاکستان په دوره دي. د محمد قذافي وایان وایي چې شړل شوی مشر اوس هم په لیبیا کې دي، خوندي او روغ رمټ دي. او د مصر د پخواني ولسمشر حسني مبارک مقدمه نن له یوې نوي شاهد سره پیل شوې ده.
دا حسیبه شهید د خبرونو ل لنډی سره سم د مشال رادیو نننی نه ساته خبرونه پایتر سیږي. د تخنیکی همکار علی محمود او نورو همکارانو په ملتیا زحمت شاه زمي ستاسو له درنه حضور اجازه غواړم. د سبا سهار تر 9 بجو مو پر لوی الاس فارم خوش او شاد اوسئ.